راغلی.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د مارچ اتمه په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان برابر حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې او ویلي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره د هغو میرمنو څرګندونې هم درسره شریکوو چې د مارچ د اتمې ورځې چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې د ښځو نړیواله ورځ ده خپل بیلابیل نظریات لري. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي طالبانو څخه به پر 215 میوند کلي اردو د برید غچ واخلي. دوستانو، دا ریپورټونه به په وروسته درته په خبرونه کې وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلي اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلي اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیره اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلي اردو پر اډې په برید کې درویش تنه ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خاغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلي اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل قلي اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله الرحمن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وطن نور ژوندي نیول شوي دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه ووژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې یو شمېر لوړپوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله. د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډوډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلې، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي په تیرو 19 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې وې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېیمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخدریزې نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي، د هغې سخدریزې ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافذونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختریزې ډلې وڅانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسؤلیت منلی و. دا بی پولی خبریالانو ټولنې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي ښځو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 340 خبریالان بندیان و چې 22 یعنی په سلو کې اته خزینه خبریالانی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبریالانې په 9 هیوادونو کې بندیانې دي. تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیانې دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبریالانې له خپلې ازادۍ په دې خاطر بې برخې کړی شوي دي چې دوی په جرأت لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلوماتو ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی، ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې وه چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناورز موږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت آزادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت د خوشبینۍ ښکاره کړې، ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا موري چې یو شمیر افغان ښځو له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو به له طالبانو څخه به پر 215 میون کلی اردو د برید غچ واخلي. دا موضوع هم څیړو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي نه د خپلوۍ او اړیکو له مخې. د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن دای شي وار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. ونیزو پروګرامونو کې کور کلی ونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام در اورو. دوستانو دا آزادۍ راډیو ده. نن د مارچ 7 په افغانستان او درسته نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض او زور ساتی پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان ښځو وضعیت ته خوشبیني ښودلې ده او ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت څاروان څخه.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان د روز نیستک وکه چون سال تیر شدن
پرونی افغانستان نده کلونه تیر شوی. په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او ویرانی و. حکومت نو اردو نو هیڅ شی نو. خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو 1930 کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو. اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی. همغه وخت چې طالبان واکمن شول ښځې ډیرې منزوي وې، خو اوس ښځې ډیر قوي حضور لري. میرمن غنی له آزادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ښځو په خپله خپل ږغ پورته کړی دی. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایانو ترمنځ خبري روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې، بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو. خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د مؤسسې په 2009 کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کړي. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې، که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد، دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وایي په تېرو 1900 کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړي باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي.
د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په توګه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان په ټولو ادارو کې د دغه ورځې لمانځنه او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره شمنه کیږي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې په دې ورځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر اوسه له دغه کمیسیون سره 4319 تاوتریخوالي سختې قضیې لکه د ښځو وژنه، جنسي تیری او د فزیکي تاوتریخوالي قضیه ثبت شوي. نور حل له کابله د فیروزي عزیزي په یو تفصیلي رپورټ کې.
د مارچ میاشتې 8 نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمېر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قبل متعلق نیست و
ز په افغانستان کې د خزو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهیږم. دلته خو اصلا د خزو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودی کی. دلته د خزو حقونه تر پښو لاندې شوي. خای له سلسله نه یوازې لاس نه خزو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان خزو ته د ډېر نور ستونزو ترڅنګ د کور سرپرستی هم ورتر غاړي ده. انیس کول هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګیم بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د خوځو ورځ مې هم هیڅ کله نه دم منځلي. د کور سرپرستی هم زکوم. یوازنانه نن وای لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشري ته لاس کلان دی. هغه یوازې خوندي ته ځي. د کار له پیسو مې 2-300 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پریا خلم. افغان خزي د مارچ د 8 نیټې په اړه ناستې او نمنځنه کافي نه بولي او وای په داشن محفلونو کې دی یوازې ژمنې نه، بلکې د ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هم باید عملی اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کاناتمه د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګوټ ګوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوقو ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثر دي، تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي قبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ ده، د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز، په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوس هم ځنې خلک د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي، یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوي شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتی سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي وو چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه کوي او وایي د روان مریض کال له پیل نه تر دې دمه 3309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیات شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې سبسوی دی او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې سبسوی دی. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړي.
اما تعداد قضای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک می ساتیم.
لدی ولاندی د اکسفام کوردایت مؤسسه هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د ښوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمیرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمیرې د ښځو پر وړاندې په زورزیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، د خپل حقونو د ښځو او نارینهو بې خبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنې شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپل خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې او په زینور سیمو کې یو شمېر افغان ښځو د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي په ګڼو سیمو کې لام د ښځو ژوند ته هسې پاملرنه نده شوې چې د دوی پر ژوند مثبتې اغېزې وکړي او په افغانستان کې لام په بېلابېلو بڼو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې دي. د خوست یو شمېر ځوانانو او پیغلو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو او کوښښونو ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې چې په سوله کې د ټولو افغانانو حقونو ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالیو لسګونو نجونو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. یادناسته چې د روښانه ځوانانو د مدني ټولنې په بلنه جوړه شوې وه. ویناوالو د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول او د حکومت په مدیریتي چارو کې د هغوی د ونډې د ډېرېدو غوښتنه هم وړاندې کړه. د روښانه ځوانانو د ټولنې مشر وحیدالله نواب زوی آزادی رادیو ته د دې ناستې مخ په تړاو ویل
په ټوله کې د ځوانانو لپاره د کار زمینه سازی باید وشي په دولتي اداراتو کې. ځوانان ډېر بیکاره دي او دې سره په څنګ کې موږ ته سوله د ټولنه ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري. خو یو داسې سوله غواړو چې تلپاتې سوله یې اخیرې افغانانو ته ورسیږي، نه د دې پر ځای چې امتیاز یې د ګاونډي هېوادونه واخلي، یا پاکستان یا ایران یا روس یا امریکا، هر څوک چې وي موږ ته سوله مهمه ده. او د طالبانو ورونو څخه هم همدا هیله ده چې دوی که مذاکرات کوي زموږ دولت سره مذاکرات وکړي. دا دولت خان ولس خو ارادې باندې راغلی دی، دوی په رایه انتخاب شوی دی.
د خوست یوې مدني فعال شګوفه د ښځو لخوا غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. دی وایي ښځې داسې سوله غواړي چې په هغې کې د دوی د زده کړو او کار حقونه تضمین شي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده، باید ښځو ته د سولې په مذاکراتو کې ونډه ورکړل شي. زموږ خویندې چې دي نور د جنګ نه ستړي شوي دي، نور سولې ته اړتیا لري. باید په سوله کې لکه څرنګه چې اوس دی کولی شي چې خپل زده کړې مخې ته ویسي، باید سوله چې وشي هم دوی د خپل حق څخه برخمنې اوسي. موږ داسې سوله غواړو چې د نارینهو تر څنګ د خویندو حقونه هم شتون ولري، داسې نه چې خویندې د خپل حق نه بې برخې شي.
د غونډې په پای کې یو څلور ماده ایز پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د هغو هڅو او کوښښونو ملاتړ شوی چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوي دي. یاد پرېکړه لیک چې د مدني فعال روح الله لخوا ولوستل شو په کې راغلي:
په خوست کې د روښانه ځوانانو د ټولنې لخوا د دې رابلل شوې غونډې ټول ګډونوال د هغو هڅو او کوښښونو ملاتړ او ننګه کوي چې په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه په دې هېواد کې د سولې لپاره پیل شوي دي. زموږ باور دا ده چې یوازې سرتاسوي سوله د افغانانو ترمنځ کلک ملي او نه ماتېدونکی یووالی په ټینګښت او د نظام په مدیریتي چارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره کولی شو په دې هېواد کې شته ناخوالې ختمې او هر اړخیزو پرمختګونو ته لاره پرانیزو.
په پرېکړه لیک کې زیاته شوې د غونډې ګډونوال او ځوانان په دې وروستیو کې د نظام په مدیریتي چارو او نورو ټولنیزو پرمختګونو کې پر ځوانو کدرونو د باور قدر کوي، خو دا ونډه د قناعت وړ نه بولي. په پرېکړه لیک کې د ښځو رول ته هم اشاره شوې او ویل شوي دي چې په وروستیو کلونو کې ښځو هم په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړي او د دندو د پیدا کولو لیوالتیا یې ډېره شوې. نو باید دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د سولې په پروسه کې هغوی ته ونډه ورکړي او د افغاني ټولنې د کلتوري ځانګړنو په رڼا کې د کار او زده کړو شرایط هم ورته برابر کړي.
د خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ،
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ.
دوستان و د لسونا تر دوله سبجو پوری د مارچ د اتمی په مناسبت زموږ ځانګړي خبرونه خپریږي. هله د جواب یوري د افغانستان د دفاع وزیر هلمند د سفر په محل ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلی اردو د برید غچ واخلي. په دې سفر کې د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم و. په اړه یې له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای ریپورت اورو.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي هډې کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د تراهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځانګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره اچول شوي ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغل خلیل زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکه شوي چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان شوی تر هغه ځای به تعقیب وو انشاءالله رحمان. سپدې کې شک نشته چې غفلت هم شوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دی تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغه ته به د غفلت جزام ورکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوگیری وشي.
د تیر جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر دولس تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتېر مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یوه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتېري وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوماندو سرتېرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برعلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نه وي، او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا دی ځي غلچکي برید، دا یو غلچکي برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کل اردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان واړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کل اردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پښې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف غوټل د کانګرس کړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسیدو ډېره لرې ده. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي. د داعش پر ضد دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د وبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي دی چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوښیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریه څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریه په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا بیا خبرداری ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریا کې نه وي، د داعش سخت دریځي به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دی چې د هغو 8500 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي، په سلو کې لس یې د داعش غړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد پرونون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به د 215 میوند کلی اردو د باندې د طالبانو د برید بدل واخلي. تیره اونۍ وسوالو طالبانو په دغه کلی اردو برید کې 23 وژل او 14 نورې شوبل کړل. یو جوک پوره امریکایي جنرال وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې ده. غومله ترکي د اسلامي همکاري سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله پکلکه غندلې ده. د کابل په لویدیز کې د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو پرونی برید کې 3 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دې سازمان د خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخت دریځ نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره دغه هیواد کړکېچ زیات شوی دی. د بی پولي خبري اعلانو ټولنې پرون د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 20 بندي ښځینه ژورنالیستانو د بې قید او شرطه او فوري خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پالیسي ختم کړه چې پر اساس د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. او د تاجکستان په ختیځ کې د لیوانو له لوري د دوو ښځو له وژل کېدو وروسته د سیمې اوسیدونکو شکایت وکړ چې د لیوانو په وړاندې د ځان ساتنه نشي کولی ځکه چې سیمه ییزو چارواکو له دوی څخه ښکاري ټوپکونه اخیستي دي. ستاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، او د ازادۍ راډیو دوه ونیز پروګرامونه چې یو کور کلی دی او بلم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی، دا درته خبر کو. د خبرونې وروستی مطلب راخلو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دوی په ټول توان هڅه کوي چې د کرکټ چې لوبغاړي د ملي لوبډالو لپاره د وړتیا او لمخې وټاکل شي، نه د اړیکو لمخې. عزیز الله فضلي وایي کوم ځوانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی، ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له ښاغلي فضلي سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سره انټرنیشنل لوبو ته راغی، د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري، نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
یو غوښتنه چې تر لیولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنا څه پخوا پیل شوی دا ولا هم لیدل کیږي چې ځنه لوبغاړي ورونه چې خای تر نورو لوبغاړو استعداد دومره خنوي او په لوبډله کې لوبيږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوي ولسته ډاډ ورکوي چې حق بقدر تسپاري.
هر هغه لوبغاړي چې استعداد ولري، دا کده یو ډیر غریب او فقیر سړی زوی او بل لوغاړي کده د پتیر باندې کمزوري وي هغه کده وزیر یا د وکیل یا د موین زوی وي حکی اولیت په دا غریب لوغاړي هو البته چې د دې استعداد ولري یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو باید واقعا هم مشر استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري استعداد ولري نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حکې لري چې ولوبیږي او که چیرته داسې نه وي هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي د افغانستان نمایندګي وکړي هغه په کور ناست وي او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده وسونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو یو یونیسف ته ادارې ګډ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو لمون سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانشدی اگر زیو تشریل ماشوم نه ولرو تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو یعنی اغه د ماشوم ټوپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امینواری څخه تر اته کلنۍ پورې دوام مومي یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی ادراکی ژبنی ټولنیز او رواني آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځ ته راځي د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال همغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي د لومړنۍ زده کړو لپاره فرصتونه او زمینه برابرې وي د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي د ماشوم سره چلند چې ډیر مهم ده باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي
دا مرته ونه ویل چې تر کوم عمر پورې د تماشوم ویلې سو تر څو کلنې پورې د کوچنی پلست کې راځي
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنې پورې مونږ مور تماشوم ویلې شو ولی مقدم طفولیت ستوایو امیدواری څخه شروع کیږي تر اته کلنې پورې
د کوچنی
دا مقدمه دوره شو د ماشوم ته مقدمه دوره یا لومړنۍ
اکراسوس دې ته چې د دې دورې په ارزښت خبرې راټول کړي کنه چې دا یو کوچنی لپاره څومره مهمه دوره ده
دا دوره د پرمختګ یو حیاتی او طلایی دوره ده په تیر بیا د دماغ د پرمختګ دوره ده په دغه عمر کې تر ټولو ګړندۍ وده دماغ لري په هر ثانیه کې وسوه نوې اړیکې د عصبي حجرو ترمنځ جوړیږي
بله
د دماغ په وزن او حجم کې اتیا سلنه تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي او د ماشوم دماغ په دې عمر کې دوه ځلې د بالغ کس د دماغ په پرتله فعاله ده
فعلا په افغانستان کې د ماشومان دغه دی و د ترنګواله په کوم حالت کې روان ده څه رقم ده
افغانستان کې مونږ د تازه معلومات لومخې تاسو ته ویل شو چې متاسفانه دوسلوي خلنه زمونږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پرختیا په خطر مواجه دي تر اوسه پورې هم د تغذیه ډېر ستونزې شتون لري د بلګې په توګه شپږ دېرش سلنه زمونږ ماشومان تیت قد لري ویټامین ډي کمښت یو اتیا سلنه ده ویټامین ای کمښت پنځوس سلنه ده او د اوسپنې کمښت شپږ ویشت سلنه چې شوده ورکول کېږي دغه میزان چې وګورو درې څلوېښت سلنه ارقام مونږ لرو ځان سره له بلې خوا زمونږ د هر یولس ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهمې مودې په دوره کې دوامدارو جنګونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري او شاوخوا څلوېښت سلنه یې له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله، د یو ماشوم لپاره دا یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور، پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو د یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم مواد چې د بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی نه دا چې هغه ته خاند وګرځي څه ډول مرسته د کورنۍ له خوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هغه ښه چاپیریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي ښه تغذی شه حسونه د دماغ حسونه او آسانتیاوی ورته برابر شي څومره چې ماشوم ته مینه ورکړي او هغه ته پاملرنه وشي هموغمره د هغه رواني او ټولنیز اړخونه شه وده کوي د هغه زغم زواک او برداشت پیاوړی کیږي ځکه مونږ یو معقوله لرو که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي نو ماشومتوب هم د ژوند اغه لمړی پړاو ده کداغه پړاو ته خه توجه وشي د خروغتیا بنسټ خودل لپاره یو طلایی فرصت ده او ګټه د ژوند پای پورې حتی راتلونکو نسل ته رسیږي
تاسو مخکې یادونه کړئ چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته خواړه ورکول سی کنه دا لږ وضعیت کې چې مثلا ماشوم ته خواړه ورکول سی د مرشدی دی په خوا کې نور شیندي څومره ست کولای سی په دغه باندې کوم پوکي
ماشوم لپاره مونږ د امیدوارینه ضرورت ده مثلا په دریم اول دریم یاشتو کې باید مور اوسپنه او فولیک اسید ټابلیټونه باید واخلي متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادو نه باید استفاده وشي د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته د اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي پس له هغه نه د مور شوده پسند کې ورته متمم غذایی مواد دغه ته مونږ تغذیه ورته وایو
چیری غوماشمانو ته مثلا په دغه دوره کې ستاسو ویلې چې دلته تر ټولو زیات عصبي رشتې دوی واده کوي په دغه وخت کې که دوی سره بې غوري وسی دوی ته مناسب خواړه ورنه کول سي نور هم د کورنۍ چاپیریال د سي چې ماشوم په کې آرام و نه وسی دا څومره بد پایلې درلودلی سي
دا ډېر خطرناک پایلې لري که په دې پړاو کې غفلت وشي مثلا ناکافي تغذیه او ناکافي هڅونه او تاوتریخوالی سره مخامخ شي پلان محال کې دوی د واده د کمخ سره مخامخ کیږي د پیژندنې او ژبنۍ فعالیت کمخ سره مخامخ کیږي د تعلیمي لاسته راوړنو کمخت او د شوانځي پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي او په اوږد محال کې د ضعیف اقتصاد او تیت تولید سره مخامخ کیږو د روغتیا نورې ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډیریږي او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي
اکه څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم افغانستان د سیاسي ملک د دلته فقر زیات ده لبلې خو په اکثره سیمو کې د سواد کچا هم ټیټه ده دغه مسایل ته دومره د کورنۍ پام نه کیږي کله چې په غټو ټکو کې راتوي چې هرې کورنۍ ته هغه کې د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي څوک چې بچی داسې وضعیت سره مخ نیسي
د شته غزي ترڅنګ دا ډیر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحی مرکز ته باید ویسي او هلته صحی کارمندان وزن او قد ګوري که ضرورت و خه مشوره او لارخورد ورته کوي او که کوم ستونزه پیدا کو په ډیر مقدمه مرحله کې یا لومړی مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخستل کیږي او که ستونزې ډېر وو بیا رجعت ورکول کیږي لوړ کچه مراکز ته. او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي، آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې، خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې. که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غېږ کې نیول کیږي کنه، یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي، مونږ ورته اکسیتوسین وایي، هورمون ده.
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي؟
بالکل ډېر مهمه ده، حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایي، یعنی هم له وظیفوي لړخه او هم له ساختاری یا اناتومیک لړخه د واده باندې مستقیم اغیز لري. دا اړیکه چې جوړیږي عصبي اړیکه دا ښه قوي او ډېر ګټور منځ راځي او مستقیم اغیز لري.
بله،
نو ځکه مینه ورکول، د ماشوم سره لوبې کول، هغه سره ښه برخورد کول او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلند ورسره وشي، دغه شیان ډېر مرسته کوي. او بل مهم خبره دا ده چې د تاوتریخوالي نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي.
ډېر زیاته مننه زوندې اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د تحقیقي مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چارې.
نیما نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ.
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولی شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا اړیکو شمیرې دي 0 و 7 8 2 5 5 5 او 0 و 9 9 40 15 30.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي،
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي. دا اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیسته سوي دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غږی ګوچی ځینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا علم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لیو ماستر ضیاءالحق شمس سره غږیدلی وو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو،
په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکچن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترڅو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسویسا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي، چې بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چېرې دا سرکتی وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګان دا دوه لککانو ډېر ښایسته خلک کانو ښه فامیل وو، مور پلار یې معلم ول، خلک زرکې پلار د پلار یې ډېر بدخویه وو. چیګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنگ بشي باندې به مونږ پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسې چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول، یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي او که نه وړکې هلکانو زیاتي ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي وو. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور پلار نه دسي او با تربیه فامیل نهدسې شو چې نو زیاتي خفه شو، جیګرخونه شول. نمغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دومره جیګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده. الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو
مشروع او روا کار داسې مور پلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلې.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته استاسي پام را بولم.
نوم ایمل افغان ده، د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نسوک د غوښتنه کوي او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلاریکي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولیدنه له خونه باید دوشي، په حقیقت کې ترکه د ټول باید دغه نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کنر د ولایت سجن کې ماشومان ته باید سم تربیه ورکړي شي. زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي، په دې شان باندې پيږي مخصوص په اطرافو کې دا شاید دا مسائل بيخي زیات دي.
خبرونکو دروا په هند له نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوښي. دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې پر اړه ماشومان ته کورنۍ څنګه ما په هواي ورکړي، آیا ماشومان ته په دې اړه ما په هواي ضروری دی کنه، او که ماشومان ته د جنسي زورونې پر اړه په هواي ورنکړل شي کوم مشکلات براولړ کړي؟ د دې پښتنو د جواب په منزور زموږ همکاري مریم توخي د انساني علومو ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد لمړی پښتنه ودا سیمات راکو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هم په هواوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو احکار نشي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکي. عموما هغه خاصتن چې مخکې ورته په روانشناسي کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنې تر څوارلس کلنې پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په اړه باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومان ته د جنسي اړیکو په اړه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېره نه وي بی جنسی مسائل پاک لبند ام په هوای مینس ته نه راغلی یو ضرری به دای چې سوی استفاده کیږي غټولونه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنونو نه هم د ارکان نو سوی استفاده جنسی کېدل شي.
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو په هوو تدا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلی دا دي چې مونږ که د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ته وایي بعض ماشومان ست دي رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلات سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي دوی په نور تیری تا مده کیږي دوی مثلا اخلاقی مرزونه مساتی زده دي خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه يم چې سپینسترګي کیږي ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي مونږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهی ولري. نه من اکول علمي دریز دی نه مطلق هرڅه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څو کړی او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څو کړی چې اقلن د ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او څوک سی
سو ګټه پورته کوي. کورنۍ خبره کې
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځینې ځینې شان غوي هم ځینې په وینا کې کیږي دا باید موږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای، هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنا نه فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کول باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او داسې فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي، د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېر ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه کوستر.
خوګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښه چا
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.